مننه ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. و باوري چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمندي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګمانی وایي د سیما سمر لري کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حداقل دا یې څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونو چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله ما دا معلومات کې درس علی سره حالات ټیک نه دی روان پرون اغه ډیره 1 منټ مو خبره کړی چې نه دی کړی هسپټل جنرال هسپټل ته راوستو او غوږی چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړو او خدایر کړی چې ما جان ته خطر راشته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندان کې د علي وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګېدلي تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا د یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په خوا روسیا تور نه کړي چې دغه بریدونو تر شا ده، خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي، ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژنې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان یې ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې یې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ کاګ له ازادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو تر سره کېږي، څنګه وساتل شي دوی ته رسېدلي وشي په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د بریتانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی، راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو تر سره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذ په سناتور صاحبانو ته د هنرۍ په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. هدالي په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي، څنګه وساتل شي دوی ته رسېدلي وشي په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسې کړي
او پکې باسونه سیبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له عملی 500 ملکیان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمایي زورګانونو خپلواکي اداري ویلي چې ل دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره په خبرو ته وخت نه لري او ل دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام کړئ د اکرام الله اکرام راپورت.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منه کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمن دي نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغند رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسي ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه دا ده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویاندویانو دندې په خپله والیان سرته رسوي. دا غیر عملي ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن اونۍ وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه له منځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلفو اقشارو ترمنځ د رابطې ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شوي، خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ننګرهار کې لسګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال علي وزیر د نیولو په غبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه ځوروي. همکار مو سهار ګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرخیا غړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پاري او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه ته موږ نه اخیستل شوي کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیواله ادارې دي مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولی دی، زمونږ نور ملګري په پېښور کې نیولی دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخکې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یک شنبې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په غبرګون کې رابللی دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو یو پزړه پورې ټولنیز او فرهنګي مطلب تابع د یلدا یادکال تر ټولو اوګداش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ له کابل د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي
نقل
د خغلی اریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هسې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، صالح محمد صالح ته به وښو.
بریتانوي آنلاین خپرونې میل آنلاین په خپله پرونی غنې کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې چارواکو هم ورباندې اندېښنه ښولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونه په حواله په وروستوي کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې او په دې کې پر کوثر دانش شوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسان په نتیجه کې وژل شوی وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبې ورځ د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلې دي. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلي په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلي په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 50,500 ته رسیدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د خپلوانو او د معلولانو د معلولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار اوسیدونکي بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یوه او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دې خواته منډې راوام، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ولرا په خدای قسم راغله، او اوس کار نه کوي. اوس مچ اخري ځای ته ورسوله، اوس هیڅ کتاب ورک دی، ستا کتاب نشته، پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي، او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه څو کاله امتیاز اخیستی باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې له امله یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
ورته مهال
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علی محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکی او نظامی معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کېږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماش راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدې استادونه بررسي کېږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک او د هغوی چې د کوم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کېږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کېږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 223,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 میرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي چپو او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب. یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د برېټانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو برېټانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د برېټانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له برېټانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې برېټانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم برېټانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې برېټانوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژونکي وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او یافي ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خپور کړي، څه باندې 2,000,000 کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 8,500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د برېټانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په برېټانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 3,000,000 ناروغانو 3,100,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید-19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوې چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپریږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وه چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین یې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې لاندو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر نن ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. دا خبره د ارګ مطبوعاتي چارواکو آزادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اوس د مرمنې ویلي چې د ښاغلي وزیر ژوند ته خطر پېښ دی. دو لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي حکرانو کړي باید ځواب وویل شي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوان هلوکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه لرو. یو هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو له هغه وړاندې یو بل راپور. د کندوز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د دې نوې منظور شوې ولسوالۍ درجر تر ژره فعالېدو غوښتنه کوي او دغه راز وایي چې دغلته د سیمې خلک له روغتیایي پراختیایي او تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه ستونزې نورې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو. خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤولین څه وایي
کوتي ازري په ګرک وای ازري ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو و باورې چې د پروان لولایت نه د مولوي محمد ابراهیم بارکزي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایتو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده زخان محمد سین د خبرونه وړاندې کوم پام مو ورته راړوم وزب محمد ابراهیم بارکزه خپل ستونزه په خپل ووایي
خا زمنګ ستونزه خو نور وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مرام د هیواد برادران شرکت د دیر لسو کسانو مصالح د جمع ورځ چې د شنبه شپه کیږي یعنی شپاړسم اوولسم تاریخ راځي په کوی صافي کې زمونږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه زما مشر ورور چې د کلي ملک مواجه امان الله هغه د کور سره وویستی اول یې ډس پر وکړ وی وشتی د هغې نه وروسته یې کواټور رو باندې وخېږه اوس فلحال یې په امیري کمپلیکس کې پښه کاټ شوله تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي هغوی سپورټ کوي روزانه ورسره ګرځي مېلمستیاګانې خوري د کوی صافي مدیر جنایي د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه ما ورته ویل چې د خدای پلی از موږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده دغه جزایي موضوع هم وخوره یه نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي ټول اسناد ما سره شته دي نو زه بیا مجبورېږم بیا دې نه د کوی صافي خلک ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي
مولوی صاحب دغه ځمکه چې کان پکې دی دا ستاسې د قانوني اسنادې لرئ او کوم ډول کان پکې دی
زمونږ په ځمکه کې د زمونږ د کوم ځای کې چې دا په دې ځای کې زمونږ کورونه زمونږ کلاګانې زمونږ باغونه په همدې ځمکه باندې دي زمونږ هدیرې په دې ځمکه باندې دي او د معدن کرومایت په نوم باندې یو معدن دی چې د دې په ضمن کې نور مواد هم شته معدني
څومره وخت کېږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار یې پیل کړی
دا شرکت تقریبا دوه میاشتې کېږي یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته راغلی دی او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی عریضه مې ورته کړې ده دوی غم ونه خوړی وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی آخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړه
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته وزارت د معدن ته چې لاړو رئیس د کازستان مې ولیدې موین د مالي ادارې مې ولیدې موین د مالي ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالقادر قانع تر زما سره وو موین د مالي ادارې مونږ ته وویل چې مونږ تاسو کوم قرارداد په ساتي کې نه لرو نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی دغه داسې داسې پېښه پکې پېښه
تاسو غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي
نه زه د استخراج مخالفت نه کوم د دولت اصول او مقرره معلومه ده د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکي او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو اوس په موضوع چې جنایي شوې ده ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وي
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکوو بل سبا احوال درکوو یو باصلاحیته هیئت لیږو چې د څارنوالۍ او د امنیتي ملي د ټولو دغه پکې وي ما شورای امنیت دا ټول مې په جریان کې کړي دي نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده کمن ملامت یو ما دې ته ول چې موږ ته د دولت وای چې ور په ځای کې نه دولت قرارداد سره هیڅ حق نه لري قوم هیڅ حق نه لري موږ بغاغم نه کوو دوی سره حکومت وکړو ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعا ما حق کېږي د هغې باوجود هم وزیر کېږم او هم زوریږم هم تهدیدېږم
دغه سیمه او کلی څه نومېږي
سیاسنگ
اخوندزادگان خا هم دا اوس به د قانون او پیټرولیم وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې دا مساله څنګه ده او ستونزه چیرته ده دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریک کړه خاغلی مطفی د پروان ولایت د کوی صافی د سیاسنگ د سیمې د اخوندزادگانو له کلي نه مولوی محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایچو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې عمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي د ده په خبره دغه شرکت کوم قانوني سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده
دا بدون جواز نه دی دا قانون پټرولیم وزارت سره قانوني جواز لري اکتشافي جواز لري عمل ته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله هیئت ټاکله ده چې هغه هیئت لا شي بررسي وکړي بررسي له ختمېدون وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابره کړو
مطفي صاحب اوس خو دغه مسله په تاوتریخوالي هم اوښتې او جنګ جګړه پکې هم شوې د دغه مسلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا دی چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي هلته که اجتماعي مسله یې که اقتصادي مسله یې د دې لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو قرارداد یو مشخصه حقوقی سند چې په هغې کې ټول موارد مشخص دي
مطفي صاحب دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړې دا به څنګه حلېږي
چې کوم ادعا خلکو کړې ده هغه ادعا به مونږ په تصدیق کوو تر څو مونږ د دې ستونزې ته رسیدګي وکړو
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافی نه مولوی محمد ابراهیم بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زوره دغه کان استخراج کړي دی وایي په دې مسأله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنګ جګړه هم شوی دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه حل شوې نه ده او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي د هغوی نمونه یا نشانې راته وایي نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ ترڅو وکولای شئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلای شئ کېدای شي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا شي نور منظم دوه موضوع دی و دوست پیغام اورو
ضروري چې تم د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه پیغام درکړم نو د ټولنیز کمیټې کې د دوه کال کې تقریبا د شل یې شکل عمر لري دا ځکه چې د دې موږ متکوانی د مزارکین او کده اچار مسلمان وي نو ماته دې په دغه لمبر باندې اړیکه وینځي صفر و 2 8 1 3 0 3 اسانه شماره 0 و 3 1 5 9 3 2 8 8 د خدای په نام
بلې السلام علیکم زه کلیوال اسلام د شلمن ولایت څخه سره په تماس کې یم دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سپین ږیری دی ځان کاکو ماری پکې تقریبا د ول ساتلس کال کې جدل ترغلې دي نو کور شي نه سو سره وځد د غزنی ولایت يم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 0 15 0 9 1 5 5 8 شمره یو ځل بیا تکرارم 0 0 15 1 9 5 8
السلام علیکم زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم دلته یو د 15 کالو الک دی د شپږ و میاشت کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري وای زما نوم حبیب الله دی د کریم زوی یم او د شهید وراره یم ګای وای د کریم وراره یم ګای وای زوی یم ګای وای حبیب الله می پلار دی ګای وای کریم می پلار دی او شبه اروزی عدل سره په شبه نه پوهیږي تور بخوان د الک دی د سترګې نو کرژی نیسی ګای وای د بابوس یم ګای وای د جوین یم اته وشان لرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووهي 0 0 0 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سره پاش کې دغه په دغه پرارو د بالابولک د ونسوالی په درای کې ډیر سوګنه کوي ګای دیزه کې ته دی ګای دلته کوي د په بلې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرن سالین دا نشکرگاہ شہر دا سرادی آواشا تا مشہور نو از خپل کور نه را کسم په کندا شهر کې سیزم د پلان نه ستار ستاسو ز خپل سالیم نه میزم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
رحمت الله وبرکاته. سره تاسو ته ضروري کوم څه مل غریش د زنانه د مارکیټ څخه تاسو پیغام ته سپېږم. زموږ د کاذو چې د خلاف نه و دی نو نه کار کې شروع دي چې اچھا څه پاتې نماز دې ګل امر اړي کوم چې اول می سنگ شماره 0 1 3 0 3 0 3 0 3 2 3 0 3 2 3.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. میں قاری محمد نعیم روزگان لے دچنا تور سوالی زن رزول کی نسان سے خبر کو ما دا جلد منا پکا زی احمد میں ورو دی دا ابراہیم پنا مسر دی دا درې کال کې د چورک په اسلام اته زنګولې و د رښتیا د راهي باندې ما نو دا درې کال وروسته بیا د رکل دره ته وایم چې هر مؤمن مسلمان وګورې دلې یې په دا چې راځي زنګوي خپل د شیر نه دیوا سي ما نمبر دا دی 0 1 0 3 0 3 1 1 5 0. یو نمبر بیا 0 1 0 3 0 3 1 1 5 0. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زم تکار توخت د شلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه د شلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشم الک ورکسوی دی چې عمر تقریبا د 12 سدر د سکاله په شاوخوا کې د 2 3 میاشتې کېږي. نو دای څنګه تاسو د تکلیف لري د شپې لمخې تخته د کور څخه تللې دي نو پلار او کورنۍ ډېر زیات اور به خپه ده نو هر مسلمان ورور ته تاسو باندې معلومات راکې خپل شیرینیا خپل جایزه دې ترلاسه کړي زما د ټلیفون شماره ده 0-2-2-7-6-3-0-2 که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شماره ده 0-2-2-1-2-6-0.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو رابعې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی، د باقیا کا فقیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرې ده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولای شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. 0-8-6-5-6-8-9-8-9. دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېر مننه د آزادۍ راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریات اللہ بلال د قریات جناب د قیصاد ورسالی د سر جزید من سید خد سر په تمام سر ما یو روزی په نامه د نور الله د راجان سید د اکانو نه مولوی جان زمین دی د بل اکانو نه امیر جان تقریبا څلور کال او درې میاشتې کې د کوی ملي د کندهار خوا ته بیان ورته نه لرو. د تشریح هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. د څه په دغه شمیره د جناب د اسلامي کرامت په معلومات ولري. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
بلند سینه سینه یاری کستا سر نوجا زما یو رکسو ورو دې تر افغان ته نامه دې که ارڅو کې پته لیدلې وي نو کړی دې خپل سکاله پر شاوخوا باندې دې چې نه نمړي نه مال واسطه نه به ژوندې نه دا کوم مسلمان ور سره درک وي لیدلې وي هم دې خپل موږ هغه ځل آزادې لري ته نو څه دې څنګه وي دا د اورونو نومان قدرت الله او حکمت الله او حزب الله دې خپل حیات لاندې دې که هر ځای نیولې لیدلې وي او یا لیدلې وي مستقې پته راکې د واشیر ولسوالې دې موږ له کومه شمې دې څه په وسو اتاتیا څه په وسو اتات څلور دې شلاس اتاتیا بل شمېره موږ څه په وسو پر تنځه دوه اتیا یو نه یې څلور نه یې کرا دې ته څه په وسو پر اتات څلور دې شلاس اتاتیا په خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم الله دې نه ولا سر خپل مثالین لري اړیکه ویلې ده زما یو تر دې رسول الله چې څنګه دلال د پلان نه ملګران ده که څه څه معلومات دې لري نمبر مو سړی ته ورکړي څه پر و اته نه و درې څه 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 پر و اته سلو دوا درې دوا و و څه څه خپل معلومات ترلاسه کړي.
هلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ دی. عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کاله عمر لري. ته یې دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته که به دا ته په اړه معلومات وي یا د خپل اسفار غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه څلور اووه اته یو شپږ پنځه څلور پنځه شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه رحمت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. زما یو دوه د اکا زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزي پولیس والدی کې نادرکه شوي دي. که هر ورور ته معلومات وي مرکزي باره کې مثال د دغه نپور معلومات ورسره وي دغه شمارې ته موږ سره تماس کړئ. صفر اووه سوه دوه سلور یو پنج تو سپر یو تلفن شماره یوزک بیا سپر و سپر تو سلور سو پنج لوس تو سو یو تلفن آن داده دی رادیو تکرار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما یو ولای چی کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت کجا کده ول سواری د زنده او د سمید اردار د کلی څخه د دې نشټ کې چې نادره کده هیڅ معلومات نهسته چې هر مونن مسلمان ورته یا معلومات یې یا ورسره یې ما ته دې په دغه شمیرې ځنګ وي صفر و څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا د ټلیفون شماره وایم صفر و څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه لازر کالداری بخششی دی که هر مؤمن مسلمان رو را پیدا کړي لازر کالداری ورکوم وسلام کنومی کرملا او زما نوم حکملا وسلام.
بلی السلام علیکم زدا زدر رت خیر جاته مننه کوم چې زما سلام نو په ایزاد د قیمه جو پرید پرا د ولایت بالا بلد دول سوالی د ګرانی کلی سایچر په لین کې ما زما هیرو دی په نامه شفیق ته به شپه کال عمر یاد دی لسنه کې چې نه درکته وی دي چې دې د زوا زبري او بن مسلمان ورو د په مال مسلې کوله چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغانۍ یا ایزا لري ما د ټلیفون شماره دا صفر و صفر صفر شپږ و شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون شمیره یو دلی بیا وایم صفر و صفر صفر
شپاز اوه شپاز اتا شپاز شپاز. السلام علیکم دا آزادی رادیو ته گردی گردی سلام وړاندې کوو. زه محمد جما د کندهار اوسېد ولایت د فامیلی اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف رحمان په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نادرکه دی د تقریبا د جرلس کالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره ټلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیول کوم په دغه ټلیفون دې زما سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په صحه کې نادره کس ویلې اور مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ وی فکر و چې پر تینځه چې پر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم زه کماند عبد الله حبب د یو سیل د بالا ملګرت ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالا ملګرت ولسوالۍ د بادغیس ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول به نه په دغه نامه هر څوک څنګه سره خبر ولري موږ ته چې څنګه لمبر باندې ځنګ وي که تر اوه څه تر څو کور څه پونه دوه او یو اثر ناراضه چې راو چې پر اوه څه تر څو کور څه پونه دوه او یو اثر. سلام علیکم نو څه خبره لري سره.
هلو السلام علیکم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکو ایمانم کریم به دمګ یو ورور شي د مرید محمود د درې درې نیم کال کې چې نظر راکړه هر چا ته کوم معلومات دې دغه شمیرو ته دې زنګ وو شه پر وو 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 اته نه یو دوا شه پر بل شماره ده شه پر وو تلور اته دوا درې یو وو شه پر وو خپل علامه شیرینی به تر لاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې او هیله ده چې وکولای شئ د همدې خبرونې لاله ریستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کوم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، تر څو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست تر څو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولی شي چې بیرته ستاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي، نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو چې د هغو دوستانو چې پیغامونه یې رسول دي د هغوی د ټلیفون شمیره در سره ولیکلی سي. نو د خپل همکار تایر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان، ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو رسولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو